په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې ده. کو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاه سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروو. خبرونه انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم وای د ټاپی پروژې له لارې به په سیمه کې امنیت او تجارت له نور ښه شي. د پاکستان فوج وای په سربیا سب عملیاتو کې لوی کامیابیانې ترلاسه کړې دي او د روس په یو روغتون کې د اور لګیدو په پیښه کې 22 کسان وژل شوي دي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د ټاپی پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او سره به تجارت وده ترلاسه شي. د مشال لیډیو خبریال نن ویلي چې دا خبرې وزیر اعظم نواز شریف تېره ورځ په شکباد کې د ترکمنستان له ولسمشر سره د ملاقات پر مهال کړې دي. ټاکل شوی ده چې د ټاپی د ګیس پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په شکباد کې پیل شي او نن د پرانستنې په رسمي مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر هم ګډون کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محدین نوری په دې اړه بدون مشال ایډیو ته ویل چې د ګیس پایپ لاین د پروژه افغانستان ته په نورو ګټو سربیره د هوا د امنیت او ثبات لپاره هم مهمه ده.
د افغانستان لپاره په درېو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اوله لسیزو کې 500 میلیونه متره مکعب ګاز، په دویمه لسیزو کې 1 میلیارد متره مکعب ګاز، او په درېمه لسیزو کې 1.5 میلیارد متره مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پلورل کیږي.
د ټاپی د ګیس پایپ لاین چې شاوخوا 1515 کیلومتره اوږدوالی لري، ګیس به له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د پاکستان فوج وای په شمالي وزیرستان کې په تیرو 13 میاشتو کې 3400 وسلوالو په وژلو د ترهګرۍ سره جګړه کې سترې بریاوي ترلاسه کړې دي. د پاکستان پوسټ د ماړیکو څنګه آی اس پی آر لخوا پرین په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې 2014 کال د جون د میاشتې راهیسې په سربیا سب عملیاتو کې 1400 امنیتي کارکونکي وژل شوي او 1414 نور زخمیان شوي دي. فوج وای په تیرو 13 میاشتو کې 14200 عملیات کړي دي. د فوج د بیان پاړه لوالو لا تروسا سندی ویلی. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي ځینې هیوادونه په افغانستان کې د همکاري او کومک د زیاتولو پر ځای بد امنی جوړوي، خو ترکمنستان له افغانستان سره همکاري کوي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر اشرف غنی پرون د سولې، امنیت او پرمختګ لپاره د نړیوالو همکاریو او بېطرفه پولیسو په کانفرنس کې چې د سیمې د هیوادونو د مشرانو په ګډون د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې جوړ شوې وینا کې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی په خپله وینا کې ویل چې ترکمنستان له افغانستان سره خپل ښه ګاونډیتوب ثابت کړی دی. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پرون وسلوالو د ترهګرۍ ضد څانګې په یو مشر ډي اس پي جان ساده خان ډسې کړي چې پکې نوموړی سخت ژوبل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې له 400 سره تعلق لرونکي جان ساده خان پرون وسلوالو د فقیر آباد تاڼې سره نږدې په ډزو سخت زخمي کړی دی. د پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د کراچۍ په عملیاتو کې د خندونو جوړولو هڅې کیږي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې د سند صوبې حکومت په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو د اختیاراتو زیاتولو په برخه کې ډېر جدي نه ښکاري او له دې سره په کراچۍ کې حالات نور هم خرابېدای شي. د سند حکومتي چارواکو د چودري نثار علي خان د څرګندونو په اړه له مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یوه نړیواله معاهده وکړه. له دوه اونۍ خبرو تر وروسته 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د معاهده تر لاندې به په نړیواله توګه په درجه حرارت کې زیاتوالی تر 2 ډیګري سینټي ګریډ کم ساتل کیږي او دا به تر 1.5 سینټي ګریډ پورې د ساتلو لپاره نورې هم هڅې کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوې خبري غونډه کې ویلي دي دا مایده د ځمکې د خوندي ساتلو لپاره یو ښه موقع په لاس ورکوي. دغسې د جرمني چانسلر انګلا میرکل د یوه تاریخي مایده ګرځولې او ویلي دي چې په دې خبره ډېره خوشاله ده چې نړیوالې ټولنې په لومړي ځل د موسمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره ژمنتیا وښوده. د روس د بیړنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې ورنیش سیمه کې د نفسیاتي ناروغیانو په یو روغتون کې د اور لګیدو له وجې 21 تنه وژل شوي او 2 درکه دي. د آر آی ای د راپور له مخې د اوکراین له پولیس سره نږدې الف یوروفکا کلي کې د اور د ځای نه د 1900 کسانو مړي راوباسل شوي او د 2 تنو بیا په اسپتال کې صبر کړی ده. دا اور چې 100 ساعته دوام درلود وجې د بجلی خرابي خودل کیږي. په مونټي نیګرو کې لږ تر لږه 2000 کسانو د دغه هیواد په نیټو کې د شاملېدو پر ضد مظاهرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بالکن دی وړوکي هیواد مونټي نیګرو ته د امنیتي ځواکونو په اتحادیه کې د شاملېدو بلنه ورکړل شوې. د احتجاج چې پرون د پارلیمان بهر د 500 زیاتو کسانو وکړ، د روس پلو اپوزیشن ګوندونو لخوا رابلل شوې و. دغه روسي پلو اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې په نیټو کې د مونټي نیګرو د شاملېدو مسأله د ټولپوښتنې له لارې هواره کړل شي. وروستۍ خبر دا چې د مغربي افریقا د یو وړوکي هیواد ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیا جامع پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال وویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې دا هیواد د یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي. د ګیمبیا په 1.8 میلیون آبادۍ کې 90% مسلمانان دي. د هیواد په 1965 کال کې د برتانیې نه خپلواکي ترلاسه کړې وه. د رپورټونو له مخې داسې نه ښکاري چې د یو سیکولر هیواد نه د اسلامي هیواد جوړېدو سره به د ګیمبیا په قوانینو یا آئینی حیثیت کې بدلون راشي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې نیسی اجمل واندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر نن د ترکمنستان په پلازمینه اشکاباد کې د ټاپي په نوم د ګیس نلیکي پروژې په پرانزغونډه کې ګډون کوي. د افغانستان یو چارواکي هیله مند چې د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ دغه همکاري به له امنیت سره سره د هغو اقتصاد هم پیاوړی کړي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان مرکزي حکومت اداره وایي چې ډېر ژر به د خیبر جنسیا د تیرا بیرته ستنو شوو کورنیو ته مالي مرستې ورکول پیل کړي. د هم یادې سیمې خلک له حکومت غواړي چې د دغو مرستو د ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي.
دلته وجنګېدلو ورور هم پکې شهید شو. اوس په خو کې موږ تارګټ پټګرځو کاروبار نه شو کولی. هر سره نه پاتې شوي مړی ژوندی هر څه.
او په پیښور کې د ښځو د حقونو یو فعال وایي په خیبر پختونخوا او همداراز قبایلي سیمو کې ښځې وهلې ټکولې او له بنیادي انساني حقونو محرومه ساتل کیږي.
وال ښکلې ولا خو موږ په پښتنو کورونه کې داسې ډېره زیاته چې موږ د وراثت خبر هم کړی دا موږ ووټ خبر هم کوو چې دې ته هغه اجازه نشته دی.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله دال مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ورنه موضوع نن پاشکباد کې د ګاز د هغه پایپ لاین د جوړولو کار په رسمي توګه پیلېږي چې د ترکمنستان ګاز بعد افغانستان للارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د ټاپي په نوم د دې پایپ لاین د کار د پرانیستو په رسمي مراسمو کې پر نورو مشرانو سربیره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون کوي. په دې اړه جزئیات د اجمل اند ناورو.
د 1.8 میلیارد ډالرو په لګښت د پایپ لاین دا پروژه به د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. ښاغلي غني اشکاباد ته د خپل پرونی سفر له پیل مخکې له خپل ترکمن ساری قربان قلی بردي محمدوف سره د تلیفون له لارې د دې پروژې په اړه خبرې کړې او هغه یې د ټولې سیمې لپاره مهمه بللې. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محیدین نوری هم د پروژه د افغانستان لپاره لبی لبی لارخونو ګټوره بولی. خغلی نوری پرون ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندستان ته د ګازو د لیک د پروژه له درې پلوه د افغانستان لپاره مهمه ده. نوموړي ویل لومړی خو د ګازو د ترانزیت لارې هر کال له 400 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې خالص عواید د افغانستان د دولت خزانه ته ځي. خاغلی نوري دوه نور اړخونه داسې په ګوته کړل.
د افغانستان لپاره په دریو لسیزو کې چې قرارداد شوی دی، په اول لسیزو کې 500 میلیون متر مکعب ګاز، په دویمه لسیزو کې 1 میلیارد متر مکعب ګاز، او په دریمه لسیزو کې 1.5 میلیارد متر مکعب ګاز به افغانستان باندې د ترکمنستان لخوا پرول کیږي. او دا حق افغانستان ته ورکول شوی دی چې څومره خرڅ مصرف کو زموږ مازاد د مصرف زموږ اضافي ګاز او حتی زموږ تولیدي ګاز د افغانستان دا به هم د دې نلیکې په وسیله هندوستان او پاکستان ته د خرڅولو لپاره انتقال شي. درېیمه ګټه یې دا ده چې د افغانستان زرګونه خلک به د کار زمینه یې ورته برابره شي او ونډه په پکښې اخلي.
ټاکل شوې ده چې د دې پایپلاین د هغې برخې د جوړولو د کار په پرانیسته کې چې د ترکمنستان له خاورې تیریږي د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم ګډون وکړي. افغان ولسمشر اشرف غني او د پاکستان صدراعظم نواز شریف تېره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپلو کې خبرې کړې وې. اوس داسې هیله مندې شته چې په سیمه کې دا ډول اقتصادي همکاري به د افغانستان په سولې او ثبات کې هم مرسته وکړي. ښاغلی نوري په دې اړه خوشبین دی.
افغانستان د امنیتي ثبات لپاره هم دا پروژه ډېره مهمه ده، ځکه د لومړي ځل لپاره سیمه ییز هېوادونه لکه هند، پاکستان د افغانستان سره مشابه هوډ او هدف لري او دغه سیمه ییزه همکاري کولی شي په افغانستان او سیمه کې هغه سیاسي اقتصادي ثبات هم رامنځته.
د تاپي په نوم د ګازو دا پایپلاین به له جوړېدو وروسته هر کال 3.5 میلیارد متره مکعب ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. ټاکل شوی چې دا پایپلاین به چې 1015 کیلومتره اوږدوالی لري له ترکمنستان څخه د افغانستان د هرات او کندهار له لارې کوټې او بیا ملتان ته ورسیږي او له هغه ځایه به هند ته لاره عمومي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په هغه سیمو کې به چې دا پایپلاین ترې تیریږي وزر امنیتي سرتیری د دې پایپلاین د امنیت لپاره وګماري. د ترکمنستان رسنۍ وایي د دې هیواد ترکمن ګاز او ترکمن نفت شرکتونه به په ترکمنستان کې د دې پایپلاین د جوړولو د چارو مسؤلیت پر غاړه ولري. تمه کیږي چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د تاپي پروژه په بشپړه توګه فعالیت پیل کړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم باجو وایي په تیر یو نیم کال کې افغان پولو ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نامه پوځي عملیاتو کې تر دې دمه 3000 او 4000 وسلوال وجلي او د هغوی یو شمېر مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. نوموړي همداراز ویلي چې په دغو عملیاتو کې د پاکستاني پوځ 4000 سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه جزئیات له پېښوره د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې په تېر یو نیم کال کې افغان پولي تسخیرما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د ضرب عزب په نامه پوځي عملیاتو کې غیر معمولي کامیابۍ ترلاسه کړې، د ترهګرو ملا یې ماته کړې او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. دا څرګندونې د پوځ ویان جنرال عاصم باجوا د شنبې په ورځ پر خپلې ټویټر پاڼې په خپور کړي بیان کې کړي دي. ښاغلي باجوا دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د رواني میاشت په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو نیم کال پوره کیږي. نوموړی وایي د دغه یو نیم کال په موده کې په ضرب عزب عملیاتو کې 3400 وسلوال او همداراز 438 امنیتي ساتونکي مړي او تر 1900 زیات ټپیان شوي او په خبره چې په دغه عملیاتو کې ترهګرو او 10 مرکزونه او روزنځینه هم له منځه وړل شوي دي. د باجو په وینا تر اوسه پورې 11 پوځي محکمو ته ترهګرو 122 قضیې لیږل شوي چې 55 قضیې پرېکړې ته رسېدلې او 8 نورې تر اوسه په محکمه کې دي. دی وایي تر اوسه پورې دغه پوځي محکمو 10 مهمو ترهګرو ته سزا هم ورکړې ده. د پوځ ویان همداراز وایي د 13 میاشتو په موده کې د پټو معلوماتو په بنیاد په ټول ملک کې 12200 عملیات ترسره کړي چې له امله 133 مهم ترهګر وژلي او شاوخوا 1000 نور نیولي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تر هغې وروسته د 2014 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل چې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې او طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې لږ تر لږه 1.5 کسان ووژل شول. خو دا عملیات تر هغې وروسته تیز شول او د شمالي وزیرستان په ګډون نور قبایلي سیمو ته هم وغځېده چې پاکستاني طالبانو د همدې کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې نږدې 150 کسان وژل. تر دغه برید وروسته د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلی بندیز لرې کړ او همداراز په اساسي قانون کې تر بدلون وروسته یې ترهګرۍ د مخنیوي او ترهګرو ته د ژر سزا ورکونې په مقصد د 2 کلونو لپاره پوځي محکمې هم جوړې کړې. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې لا هم پوځي عملیات دوام لري او د پوځي مقاماتو په وینا چې دغه سیمې 90% برخه یې له وسلوالو پاکه کړې او دا مهال یوازې افغان پولې ته په نږدې سیمو کې تصویري عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
په قبالی سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ویلي چې د خیبر جنسای د تیرا د بې کوره شو خلکو مالی مرستې دغه ادارې ته رسیدلې ده چې دغه خلکو ته به د دسمبر له 28 نیټې د موبایل سیم او اے ټی ایم کارډونو له لارې دغه مرستې ورکول کیږي. له تیرا څخه په 2014 کال کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې. پاکستاني چارواکي وایي دا سیمه اوس د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته بیرته ستانه شوي دي. فرهاد شینواره له سیمې رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د تیرا هغه متاثرین چې په 2014 کال کې بې کوره شوي وو او بیا بیرته خپلو کلیو ته ستانه شوي دي، دوی ته به د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کوهاټ مرکز نه موبایل سیم او اے ټی ایم کارډ ورکولی شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولی شي او دغه مرسته به هغو متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2014 کال کې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل د ستنېدو اسناد اخیستي وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی. په دې حکله د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای آپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو ته وایي
پیسے اوس یوشتم تاریخ نه مونږ جرمی کوارت باندې مونږ وتا هب جو کړل دی تا اے ٹی ایم کارڈ وځي ته ملاوی اے ٹی ایم کارڈ وو مور کوي سیم کارڈ وو مور کوي او تاسو پته چې د دې پیسو لپاره دا پیمنٹ انسټرومنٹ دی نه څوک چې دانی دا نه بیا غي ته مونږ پیسې نه جوړ کولې ته چې اوس دا سیستم دی سره او ار یو کس په خپل راشي او خپل سیم او خپل اے ٹی ایم په خپل واخلي چې چا په نامه پرچوي او دې نه علاوه کوم خلک بهر وي د ملک بهر وي یا او فاچی وی وی یا او وی او داغي پیسې پر څوک خلی نو اخی دا پارا غا فارم آل لڑی چې کوم الټرنیټ بنفیشری ولري هغه پولیټیکل ریجستریشن سره جمع کوي دا او تر دې آی ته انا پاس نه خپل اے ٹی ایم کارت او سم ورکو.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی په دې حق لا خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
موږ په دې باندې انتهایی خوشالیو خو پتیرا کې دا سه علاقه خبرې جنسي چې پاوې کې اوسه پوری بینکونه نشته او دا د پېښور نه تقریبا 145 کیلومتر لرې ده. موږ دا وایو چې یو موږ ته ارزي بینک د تیرا د پارا راکړو چې داخله کلته لوکل خپل پیسې اخلي نو دا به ډېر ښه.
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او اے ٹی ایم کارډونه به په 28 او 22 دسمبر اکاخیلو ته، په 23 او 24 دسمبر به شلوبر ته، په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته، او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو ته، او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو ته ورکولی شي. او په دې سیمه کې میشتو نور کبیلو خلکو ته به د 1 دسمبر نه د جنوري 15 نیټې پورې میلاو شي. یاد دی وی چې په 2014 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې، خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د مومند جنسای د خوایزو او بایزو د امن لخکرو هغه غړي چې له طالب وسلوالو سره په جګړو کې وژل شوي دي، کورنۍ وایي د حکومت په وینا یې د وسلوالو دښمنۍ په سر واغستې او زیاتوي چې اوس یې هیڅوک د پښتنې نشته. د وژل شوو امن لخکریانو خپلو خپلوانو مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو له ویرې په ښکاره ژوند نشي کولی او دا چې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
په محمد جنسای کې د طالب وسلوالو په ضد حکومتي اپریشن مرستیالان او وروستو د امن لخکرو یو شمېر غړي وژل شوي دي. په دې وژل شوو کې د خوایزو او د بایزو په شمول په ګرده محمد جنسای کې 1000 تنان وو چې پکې 200 د عسکري قوتونو غړي او 800 ولسي وګړي لکه امن لخکریان، د سیمې عمومي مشران او د پولیو ضد کارکونکي شامل دي. د ځینې دغه شان د وژل شوو د کورنیو د غړو سره مې خبرې کړې.
زما نوم ملک رحمان دی، زه خوګاخیل یم. زما ورور ملک ویدګل نامه و. مونږ پېښور کې کاروبارونه کول. حکومت حکومت منگا تا ویلی چراشی دلتا امن راولی دت منگرال دو حکومت پدغه باندې دلتا امن لشکر جوړ کو دلتا وجنګی دلی ورورم پکې شهید شو اوس په خو کې همنګ ټارګټی په خور کې نسو شه د منګ اسلام آباد کې پټګرزو کاروبار نو شو کوله ار سره نه پاتې شو مړې ژوند دې ار
دغه تران چې د امن لخکریانو سره تړاو لرلو ویل چې هغه په پیښور 400 او یا په کوم بل ځای کې هم محفوظ ندي حبیب ګل چې ورورې په ترهګری کې وجل شوی وای
زرګر آباد کې مونږ کاو او چې مونږ یو کوم مانځنه راوته نو کوڅه کې ویشت تقریبا 2.5-3 کال وش کور مشر او بس هغه وفات شو او مونږ بس بل روزګار کو لګی بس پر دې مزدوران شاګردانی کو
مومن خان د خوایزو وسیدون کې یو سپینګری دی او هغه وای چې هغه یو ماشوم زوی د وسلوالو لخوا اول وتختول شو او ورستو او وجل شو
زما زوی طالبان و نیو سر بل مرګ لري الا دور سکلن بو ویل زلمی مغه ځان سره بو تاسو مو بو د فص مړی کورا وړو پغره کې واچو بے سو جواب کو چار کسان مغد کے چولی دو بس کمیٹی با پسی ناراضی ہو نو خلق سرا شو بخروی بے سی خدا من گذڑ نہ کٹ لو مسی بس خطل کٹون بس ویڑ کٹون کیم راوا چاو ہمڑ پ 2 گھنٹو کی دن دن کز ما دیگر پوری بس خخم کلا بس اگے چ مڑ شو لو بس من داغ نہ دی خو من سرا نچا تا بوس کر دے پس پینا گیر ز پ پ خور کی وگی خطو
دی وے چنے پ وطن نہ استوگ نہ زائشتا او نہ پ پر دی وطن د حج ملنگ وطن منظر چ نہ دے خوے چ وسی در نہ دے معلوم
پ خور کیم کار گیٹی دل تم کار پورنم سوی دی هغه به تا باد ول نو شو چې هو هغه نن ټول لاس ووتی دی اوس پر دې مینو کې پراته وای ورې دا ځان چې ته مزدوري کو کوم دند چې د حکومت سره سره هغه مر نار ساخص د لخت د حکومت سره سره نشته دی
بل خو حکومت چارواکي وای چې اوس په سیمه کې امن راغلی دی او د حکومت لخوا هم د دې سیمه لپاره واړه او لوی د ترقی پروژکټونه شروع کیږي چې به پر دې خلکو خېګړه وشي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال ریډیو اوریدونکو په پاکستان کې د بشری حقوقو فعالان وای په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او همداراز بلوچستان کې د خځو پر ضد تاوتریخوالی پیښې ورستر بلې په زیاتېدو دي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو مشر وای د خځو پر ضد تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی او په خبره چې همدا وجه ده چې د خځو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې جوړ شوی قوانین نه عملي کیږي دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو په وینا د دسمبر پر 10 نیټه د کوټې په نیوي کلی کې یو سړی خپل مېرمن اول وسوځوله او بیا یې ووبجله انیس اجمل په دې موضوع رپورت لري
د تیر زیارت پر رس د کوټې په نیوي کلی کې یو خزه د خپل خرګنې لخوا ژوندې وسوځول شو دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تیر کال پرتلا سخت کال په بلوچستان قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د خزو پر ضد د تشدد پیښې زیاتې شوې دي د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن ویاند اسیم ملک وایي په خیبر پختونخوا کې د خزو پر ضد د تشدد لوجې د خزو د ځان وژنو پیښې زیاتې شوې دي
او تاسو د بلوچستان کې وګورئ چې بلوچستان کې چې د کومه وکیا او شو او د کومه زنانه چې کومه دی دوی اوس وزوله څنګه ولې سره خبرو کوم نو دلته کې تاسو وګورئ چې روزنه یو خزه وجل کیږي او که شی په حساب کوم وګورو په خیبر پښتونخوا کې تقریبا هر درې مورز یو خزه ځان وښني په سلورم مورز باندې چې کومه دی یو خزه اغوا کیږي او په شپږم مورز باندې د غیرت په نوم باندې خزه چې کومه دی د خیبر پښتونخوا کې وجل کیږي دا څه کومه د بلوچستان فکر راوړو په بلوچستان کې 2013 کې تقریبا داسې کیسونه چې رپورت شوې چې تقریبا یو پنځوس تعداد درغي 2014 فکر کوم چې موږ کله نو دا تعداد تقریبا 200 پورې رسیدلې دي نو دې کې تاسو وګورئ چې نه دا تعداد چې کم دی ورځ پر ورځ زیاتېږي
که څه هم اسیم ملک په خبر پښتونخوا کې بلې سیمو کې سخت کال د خصو پر ضد تشدد د پیښو کرشمیري یاد نه کړي خو نوموړي وایي په قبایلی سیمو او بلوچستان کې د سختو ټولنیزو بندیزونو او قبایلی نظام له وجې د خصو پر ضد تشدد پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یو مشر آی ای رحمان وایي د خصو پر ضد تشدد د پیښو مخنیوي د پاکستان حکومت په لومړیتوبونو کې نه دی شامل نوموړي وایي
قانون بننے سے آدمی تبدیل تو نہیں ہوئے نا
د قوانینو په جوړېدو سره خسړی بدل نه شول کنه زمګ د ټولنې داسې یو کلچر دی چې هغه قوانین عملی کېدو ته نه پریدي په پاکستان کې خزه د انسان په توګه نه ده منل شوی دلته له ماشومان سره واده جایز دی د خزو پر ضد تشدد پر مخ روان دی د خزو پر ضد د تشدد مخنیوي کې د پاکستان حکومت سنجیده نه دی په پاکستان کې خزه کې چرته د خپل کوششونو په مټ ایوال لاسته راوړ نه وکی نو حکومت هغه د نمونې په توګه بیا نړۍ ته وړاندې کوي دا په پاکستان کې یو لوی مسله ده چې د بیماری په ځای د علاماتو علاج کوي
اوس کا علاج کوي چې بیماری اوس کا علاج نه کوي
د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډېرې هڅې وکړې، خو ټلیفون ته یې ځواب ونه ویل. بل لور ته په کویلي سیمو کې د بشري حقونو کارکوونکي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړي انیتا محسود هم د آسم ملک خبرې سره اتفاق کوي او وایي دا په کویلي سیمو کې د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو خبرونه اکثر اوري، خو د سخت قبایلي نظام او د بد امنۍ له وجې په میډیا کې نه رپورټ کیږي.
وراثت خبر ہم کرے دا مونگ ووٹ خبر ہم کہ اجازت نشتہ دے فرنٹ باندھے دس سونا باندھے چی اگر تعلیم ترازی یا شو پروفیشنل فیلڈ ترازی اگر کی اجازت نہ ورکی پر ڈیسیجن میکنگ کے پکے نشتہ دا بالکل جی دا خبر مونگ ڈے زیاد پر سیاسی خبر باندھے پلیٹ فارم باندھے ماں چر تہ چی مونگ تا موقع ملا ہوتا مادر نے خبر کرے دا چی دا فیمیلز انڈر ایسٹیمیٹ کی گی.
د کوټې په نوي کلی کې د دسمبر په لسمه د 56 کلنې نیلم نومي جنۍ د سوسیدو خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلل چې په دغه ورځ د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو ورځ لمانځل کېده.
د نیسی اجمل رپورټ مورده د خیبر پښتونخوا حکومت د رواني میاشتې پر 14 چې پر دغه ورځ به د پېښور پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د خونړي برید یو کال پوره شي، د یوې جلا غونډې جوړولو خبره کړې وه. خو د صوبې د اطلاعات وزیر مشتاق غنی له مشال ریډیو سره په تازه خبرو کې ویلي دي چې حکومت به خپل استازي هغه غونډې ته لیږي کومه بچې په همیاده نیټه په دغه سکول کې جوړیږي. د آرمی پبلک سکول په پېښه کې د جوړل شوو کسانو د تنظیم مشر اکبر خان بیا ویلي دي چې دوی به پرته له هغې دستوري چې پوځ جوړوي د صوبایي یا مرکزي حکومتونو په هغو کې ګډون ونه کړي. پېښور د ځلان یوسفزی رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پېښې د یو کال پوره کېدو پر ورځ صوبایي حکومت د ځان له دستوري کولو اعلان واپس اخیستی او په دغه ورځ به په یاد سکول کې یوه مرکزی غونډه کیږي.
انہی بچوں کی شہادت سے پوری قوم یونائٹ ہوئی تھی.
د دې ماشومانو په شهادت ټول قام یو موټی شی وو او وسط کلا د هغوی د کال پوره کېدو ورځ را روانه ده. نو صوبایي او مرکزی حکومتونه فوج او د آرمی پبلک سکول انتظامیا په دې سلا شوي دي چې د اتفاق او اتحاد ښکار کولو په غرض به تر ټولو غټه او مرکزی دستوره هم په یاد سکول کې کیږي چې پکې به د پیښې د یادګار پرانسته هم کولی شي. دستوره کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او عمران خان ګډون کوي او د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته به هم دغه دستوره کې بلنه ورکولی شي. مشتاق غنی زیاته کړه چې په آرمی پبلک سکول کې د مرکزی غونډې وروسته د پېښور آرکایوز لایبرری په یاد سکول کې د وژل شوي کسانو په نوم کولو پرانسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوي او بیا هم د هغه په مشرۍ کې به د آرمی پبلک سکول پېښې په یاد کې لاریون هم ترسره کیږي. خو د ای پی ایس غازی فورم چې پیښه کې د جوبل شوي ماشومانو او استادانو او د هغوی د کورنو د غړو تنظیم دی، مشر اکبر خان وایي چې که بلنه ورکړی شوه نو په مرکزی غونډه کې به برخه اخلي ځکه چې دغه غونډه د فوج د انتظام لاندې کیږي، خو د صوبایي یا د مرکزی حکومت په غونډه کې به د دوی تنظیم برخه نه اخلي.
زمونږ د بچی چې کوم دي هغه الحمدلله ژوندي دي او د هغو مسائل دي د تعلیم او د صحت حوالے سره او د مستقبل حوالے سره د هغو خدشات دي. مونږ دا غوښتل چې دی خلک چې کوم دي مونږ سره کینی او مونږ دوی سره خبرې اترې وکړو، نو دوی صرف په واکونو باندې او دغه فوټو سیشن کې دوی کول غواړي، نو مونږ بالکل پاهې کې دوی سره نه یو جی او مونږ به تر هغه پورې چې کوم دی په جدیو پروګرام کې هم شرکت نه کوو سو پورې دوی مونږ سره ناست دي او دوی زمونږ خبرې نه دي اورېدلې.
اکبر خان زیاتوي چې دوی له صوبایي او مرکزی حکومتونو د جوبل شوي ماشومانو د تعلیم، صحت او د راتلونکي او جوبل شوي استادانو ته د پخو نوکرو ورکولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کړې دي.
صوبائی حکومت او مرکزی حکومت چونکہ ندی بچو پر حفاظت کے ناکام شوے دے زکر مونتا دے یو چکم دے دا ماسای یو خط پر کچی مونگا دا آئین پاکستان کے چکم زمانت ورکڑے شوے دے دا جانو دا مال تحفظ پاگئی کے مونگا ناکام شوے ہو او بدنسیبی دام دا مونگا دام فواس کرے ہو چی تاسو دغا بچی چکم دے چکم متاثر شوے دی دیو پا والدین بانے دیو اس چکم دے اخراجات چکم دے دیو پا تعلیم بانے دیو پا نفسیاتی علاج بانے دیو بچو دا پارا چکم دے دیو دا سکولرشپ ہم سب بندوبست کرے ہوئے.
د صوبایي حکومت په وینا په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي کسانو کورنیو ته د صوبایي حکومت لخوا 2.5 کروڑه 80 لاکه او د مرکزی حکومت لخوا 8 کروڑه 80 لاکه روپۍ ورکړې شوې دي او د یاد سکول 1,400 ماشومان د ترکی، عمان، سعودي عرب او چین په دورو لیږل شوي او 1,900 ماشومان ته په کیډټ کالج کې داخلي ورکړې شوې دي او د سټاف د وژل شوي غړو د کورنیو 21 کسان هم په نوکرو لګېدلې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې 12:00 بجې شوې. انیسا اجمل راته لنډ خبرونه اوروي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې له لارې به په سیمه کې امن یقیني شي او سره به تجارت ته وده ترلاسه شي. بلخوا افغان ولسمشر په شکباد کې ویلي چې نور هیوادونه په افغانستان کې مسلې جوړوي خو ترکمنستان له افغانستان سره د پرمختیا په برخه کې همکاري کوي. ټاکل شوی ده چې د ټاپي د ګیس د پایپ لاین د جوړولو کار به نن په رسمي توګه د ترکمنستان په شکباد کې پیل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی بخنه غواړم د پاکستان پوزوای په شمالي وزیرستان کې په تیرو 1300 کې 3000 په وژلو له تر هغه سي جګړه کې ستري بریاوې ترلاسه کړې دي. د خبره د پاکستان د پوز د اماړي کو څنګه ISPR لخوا په خبري شوی یوې خبر پانه کې شوې ده. د پېښور په فقیر آباد سیمه کې پر نوسلوالو د تر هغه سي څنګه په یو مشر DSP جانزاده خان رسي کړي چې پکې نوموړي سخت شبل شوی دي. د پېښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. په پیرس کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي کانفرنس استازو د موسمي بدلونونو د کمولو لپاره یوه نړیواله معاهده وکړه. له دوه اونۍ خبرو تر وروسته د 200 په شاوخوا کې هیوادونو پرون د کاربن د اخراج د کمولو په اړه لومړی موافقه وکړه. د روس د بیړنیو چارو وزارت نن ویلي دي چې ورنیش سیمه کې د نفسیاتي ناروغانو په یو روغتون کې د اور لګیدو له وجې 1 تنه مړه شوي او 2 نور لا درکه دي. او د مغربي افریقا یو وړوکی هیواد د ګیمبیا ولسمشر د مسلمانانو د زیات اکثریت له وجې خپل هیواد اسلامي جمهوریه اعلان کړ. ولسمشر یحیی جامع پرون د ګیمبیا د اسلامي جمهوریه په توګه د اعلانولو پر مهال ویل چې د ګیمبیا د مذهبي شناخت او اقدارو له وجې دا هیواد یو اسلامي ریاست په توګه اعلانوي.
د خبرونو لنډیز مو لانی سي اجمل اوریده. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانې خپل اداریا په پیښور، کوټه او کراچۍ کې په شوي بریدونو لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې په دې دریو غټو خارونو کې د بمی چاودنو او ډزو په نتیجه کې د ملیشي یو عسکر او د فوز یو ریټایرډ میجر وژلې شوی دی او 15 کسان جوبل شوي دي. ورسپانې لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې قانون نافذ کوونکي ادارې د استخباراتي معلوماتو په اساس د هیواد په خاریو سیمو کې د پټو ټولو ترهګرو د خفیه مرکزونو پته ولګوي او د هغوی د ټولو ناپاکو پلانونو شنډولو لپاره د هلی زلی توند کړي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د سند صوبې وزیر اعلی قائم علي شاه 13 ورځې یو سیمینار ته خپل وینا کې وویل چې وفاق د کرپشن په نوم د سند حکومت پر ضد ګامونه پورته کړي دي. رینجرز د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره راغوښته شوي وو خو دوی د کرپشن پلټنې شروع کړي. کرپشن صوبایي معامله ده. که په نورو صوبو او وفاق کې کرپشن ختم شوی وي نو حکومت دې بیا دلته هم پلټنې شروع کړي. ورسپانه لیکي چې په کراچۍ کې 2.5 کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوخه رینجر اپریشن شروع کړی شو او د اپریشن ضرورت څخه هم محسوس کړی شو چې په کراچۍ کې هدفي وژنې، بتا خستل، اغوا برای تاوان، فرقیز فسادونه او ترهګري ډیره زیاته شوې وه چې له وجې په ښار کې معاشي او سماجي هلې ځلې په ټپه ودرېدلې وې. ورسپانه لیکي چې اپریشن د توقع مطابق کامیاب روان و او یادې کړې شوې پیښې تر ډیره حده ودرېدلې وې خو که صوبایي حکومت ګڼي چې په یو کیس کې نیب او یا رینجرز د جانبدارۍ نه کار اخیستی دی نو پولیس یې خپل دي او عدالت هم آزاد دي نو دوی طرف ته دی رجوع وکړي. ورسپانه لیکي چې معاشره د کرپشن نه پاکول او اولس د جرمونو نه خلاصول د هر ښه حکومت لومبه فرض دی نو د کراچۍ اپریشن په حق لا د څه فیصله کولو په وخت صرف او صرف د ښار د وګړو مستقبل دی په نظر کې وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په لیکنه کې له بی بی سي سره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف مرکې ته کتنه شوې ده. ورسپانې لیکي نوموړي وزیر په دې مرکه کې ویلي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین د خوندیتوب لپاره به پر افغان طالبانو خپل نفوذ کاروي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل د استعفا تر شا لاملونو ته کتنه کړې ده. رحمت الله نبیل پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني پر سفر تر نیوکو ورسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې بی بی سی ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د مرکې په اړه مقاله خپره کړې ده. نوموړي بی بی سی ته ویلیو چې پاکستان به د ټاپي ګیس پایپ لاین امنیت باوري کولو لپاره پر افغان طالبانو خپل نفوذ استعمال کړي. نوموړي وویل چې دغه پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ټولو لپاره ډیره ضروری ده او په پاکستان کې د انرژي بحران په کمولو کې به مهم رول ولوبوي. دغه په خبره په دې وجه به دوی هر ممکن کوشش کوي چې پروژه په وخت پوره شي او دا به یقیني کوي چې په افغانستان کې د حالاتو په حق له ورسره تړلې اندېښنې لرې کړل شي. نوموړي د یو سوال په جواب کې په تصدیق کولو سره ویل چې دا افغان طالبانو په ویشل شوو ډلو به خپل اثر استعمالوي سو د ټاپي پروژه محفوظه پاتې شي. د خواجه آصف په خبره د خپلو ګټو لپاره به پر ډلې مثبت نفوذ استعمالوي. نوموړي ویل دغه پروژه د افغانستان لپاره هم اهمیت لري نو ځکه هلته به پرې څوک مخالفت ونه کړي. بلخوا ډیپلوماټ نومي مجله لیکي د افغانستان استخباراتي ادارې مشر رحمت الله نبیل په داسې وخت له دندې استعفا ورکړه کله چې افغان ولسمشر اشرف غنی په اسلام آباد کې د ایشیا هیوادونو نومي غونډه کې تر ګډون وروسته واپس روان وو. مجله لیکي د رحمت الله نبیل استعفا کو یو طرف ته د ادارې مشر لخوا د افغانستان په چارو کې د پاکستان مداخلت خلاف دغه احتجاج ښیي نو بل طرف ته دا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د غنی خلاف رد عمل هم دی. د دغه کانفرنس په اختتام د غونډې ګډونوالو په دې اتفاق وښودلو چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ یوړل شي. مجله لیکي د اوږدې مودې راهیسې په پاکستان تور لګول کېږي چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. مجله زیاتوي پر افغانستان د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې استعمال د بحث یوه موضوع ده. مجله لیکي کوټه د طالبانو د فعالیتونو مرکز دی چې د افغان طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور هم د کوټې په خواوشا کې د طالبانو د یو بل مشر قاضی هیبت الله په کور کې زخمی شو. مجله د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکي چې د افغان طالبانو ډېر مشران په کوټه کې په آزاده اوسیږي. مجله وایي همدا وجه ده چې داسې باور کیږي له طالبانو سره مذاکرات ته پاکستان تر رضا پس شروع کېدی شي. مجله زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ مشکلاتو باوجود له پاکستان سره د تعلقاتو د ښه کولو تر شا د افغان ولسمشر اشرف غنی منطق هم دغه دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. پرون د شاوخوا 200 هیوادونو استازو په نړۍ کې د اقلیمي بدلونونو د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په دې اړه په پاریس کې دوه نوې خبرې ترې روانې وې چې په پای کې یې د پاریس قرارداد ومنل شو. پاره نور له اجمل ان څخه اورو.
پرون په پاریس کې د نړۍ د هیوادونو استاسو د اقلیمي بدلون د کابو کولو لپاره یو نړیوال قرارداد تایید کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانس فابیوس د شنبې په ورځ د پاریس د اقلیم د کانفرنس په وروستۍ غونډه کې وویل فابیوس وایي زه اوس د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون له کانفرنس هیله کوم چې په دې اړه د کانفرنس مسوده تصویب کړي، هغه څه چې په اسنادو کې د پاریس کانفرنس یاد شوی. لکه څنګه چې لیدل کېږي په دې اړه عکس العمل مثبت دی او هیڅ اعتراض وجود نه لري. نو د اقلیم د بدلونونو په اړه د پاریس قرارداد ومنل شو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د ټویټر په یو پیغام کې دا یو ستر ګام بللی او ویلي دي چې تقریبا د نړۍ ټولو هیوادونو د پاریس قرارداد لاسلیک کړی. مصطفی ظاهر چې د پاریس د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې د افغان هیئت مشري کوي، اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي افغانستان اقلیمي بدلون نه ځپلې. د دې په وینا د دې هیواد د یخ کنګلونو په ویلي کېدو دي او د آب و هوا نامنظمو څپو د غلطه پر کرنې ناوړه اغېزې کړي. ښاغلي ظاهر ټینګار کړی چې د پاریس د اقلیم د بدلون په اړه تړون به افغانستان ته د پاکې ټکنالوژۍ انتقال اسانه کړي. د جرمني د چاپیریال ساتنې وزیرې باربرا هندریکسن دا یو تاریخي بریالیتوب بللی دی. ویلي دي چې په دې کانفرنس کې د هیوادونو استازي تاریخ جوړونکي دي. د واشي ژوو د ساتنې د صندوق مشر تسنیم اساف ویلي دا قرارداد به د اقلیم په اړه د هیوادونو اقدامات د تعدیل، جوړښت او مالي چارو له پلوه پیاوړي کړي، خو زیاته کړې ده د هغه کسانو سره د همکارۍ په برخه کې د تضمین نشتوالی چې د اقلیمي بدلونونو د فوري اغېزو له کبله کړېږي د اندېښنې وړ دی. د قرارداد په وروستۍ مسوده کې د سانتیګراد په حساب تر 0.5 درجې پورې د مځکې د تودوخې د زیاتېدو د محدود ساتلو په هڅو او په دې برخه کې په 5 کلونو کې د شو پرمختګونو په څیړلو ټینګار شوی. همدارنګه د مسودې په متن کې وړاندې شوی چې د پراختیا په حال کې هیوادونه باید د 2000 کال له پیل څخه د اقلیم د بدلون په مالي چارو کې په کلنی ډول 100 میلیارد ډالر ولګوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وګورته ونی سی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د پاکستاني ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د بیا پیل په اړه د دواړو هیوادونو مشرانو سلا شوې دي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ په تیرو وختونو کې هم مذاکرات ځنډول شوي او وروسته بیا د پیلولو اعلانونه شوي دي. ورځپاڼه په لیکنه په کار ده چې دا ځل د دواړو هیوادونو لخوا د خبرو د پیلولو تر اعلان وروسته ښې هیلې وساتل شي. انیسا اجمل د دې لیکنې لنډیز اوروي.
ډان وسپانلی کې د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې ګرمې شوې دي او د لړکې د دواړو هیوادونو مشران سلا شوي هم دي. لیکوال لیکي دا خبره چې آیا پاکستان او هند دا مهال په رښتیا هم د لانجو هوارولو په هدف د مذاکراتو په چوکاټ کې دي او کنه په اړه یې باید ښه امیدونه وساتل شي. مقاله لیکي د ترکمنستان په اشکاباد کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات پر مهال د باس لپاره ډېرې څه مهمې خبرې نشته. په پیرس کې د نومبر په 13 نیټه د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ په هولند ملاقات کې په اوچارو خبرې وشوې چې تر مخه یې د پاکستان او هند ترمنځ خرابې شوې اړیکې بیرته سمېدلې شي. مقاله لیکي د اړیکو ښه کولو او مذاکراتو بیا شروع کولو په برخه کې تر ټولو پام وړ کار د پاکستان د های کمشنر عبدالباسط او د هند د قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال لخوا شوې ده. په بینکاک کې د دسمبر په 6 نیټه د هند د قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د هغه پاکستانی سیال لیفټیننټ جنرل ناصر خان جنجو ترمنس پر سولې او ثبات راهګره د هند تر انتظام لاندې کشمیر او د کنټرول کرخي سربیره په مختلفو چارو خبرې وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان او هند چارواکي پر دې هم سلا شول چې پراتلونکي کې به د دواړو هیوادونو په نورو مهمو مسلو خبرې جاري وساتي. ډان لیکي په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه په 2 ساعتونو کې یوې معاهدې ته حتمی شکل ورکړ. رسمانه لیکي پاکستان او هند دا پریکړه کړې ده چې د قومي امنیت سلاحکاران به د ترهګرې سره تړلو په ټولو معاملو خبرې کوي. مقاله لیکي د 1999 کال په جون میاشت کې هم پاکستان او هند په اسلام آباد کې د ترهګرې او کشمیر په ګډون پاتو مسئلو د خبرو لپاره ډېر جامع مذاکرات کولو ته سلا شوي وو. خو د رسمانی په خبره په 2008 کال کې د ممبئی بریدونو وروسته دغه مذاکرات وسنډول شو او بیا وروسته چې کله دغه مذاکرات یو وار بیا پیل شو نو په 2013 کال کې د کنټرول په کرخه د دوو هندي سرتیرو د وژل کېدو وروسته وسنډول شو. مقاله لیکي د ماضي د خبره د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د هغه اعلان وضاحت کوي چې نوموړي د یو ګډ خبري کانفرنس پر مهال ویلي چې پاکستان او هند پر یو جامع دواړخیزه مذاکراتو رضا شوي دي او د بهرنیو چارو وزیرانو ته پر دې موضوع د کار کولو هدایت هم ورکړل شوی دی. مقاله د پاکستان او هند ترمنځ په مذاکراتو کې د ځینو نوو خبرو شاملولو په اړه لیکي چې په مختلفو شوبو کې د دوستانه تبادلې د زیاتولو پر ځای اوس د ولسونو ترمنځ تبادلې خبره شامل کړل شوې ده چې د مقالې په خبره یو ښه پرمختګ دی. دغه سي په دې مذاکراتو کې د بشریت مسلې او مذهبي سلګرۍ خبرې هم شامل کړل شوې دي چې د هرکلی وړ خبرې دي. د مقالې په خبره دا ټول د پرمختګ په لور مهم ګامونه دي خو یو مهم پرمختګ به یوازې د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو پر مهال مخې ته راسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
د پاکستاني دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د بلوچستان د وزیر اعلی بدلېدو موضوع راخستل شوی. لیکنه وايي د بلوچستان نوې وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری به د روانې میاشتې پر 14 نیټه د خپلې دندې سوګند پورته کړي. په ادارې کې دا ډیره مهمه بدل شوې ده چې په دغه صوبه کې د وزیر اعلی د بدلون چارې بیل څه سیاسي مسلو ترسره کیږي. د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو اداریه کې لیکي ثناء الله زهری د بلوچستان نوی وزیر اعلی وټاکل شو. په عمر کې د لوازنامه شوی و چې 2.5 کال به ډاکټر عبدالمالک بلوچ وزیر اعلی وي او 2.5 کال به د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي ثناء الله زهری د دغه صوبې وزیر اعلی جوړیږي. ورځپاڼه لیکي دا خبره ډیره مهمه ده چې دغه فیصله بغیر د سیاسي مسلو سر ته ورسېده او د مری په لوازنامې ټولو غاړو عمل وکړ. د زهری نه وړاندې ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان وزیر
لالا وو او هغه په دغه موده کې خپل پوره کوشش وکړ چې د خپل صوبې د امن او پرمختګ لپاره کار وکړي. اکسپرس ټریبیون دا هم وایي داسې خبرونه هم وو چې کېدای شي ډاکټر مالک په خپل څوکۍ پاتې کړل شي، خو بیا د ټولو غاړو ترمنځ د مری په معاهده عمل هم ضروري وو چې دغه یو ښه مثال جوړ کړو. دا مسله بغیر د سیاسي کړکېچ سر ته ورسېده. تمه ده چې ثناء الله زهري به د دسمبر په 14 نیټه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي او له هغې وروسته به خپل کار شروع کوي. د دغه لپاره په صوبایي اسمبلۍ کې تیاریانې هم روانې دي. وزیر اعظم نواز شریف د لړکې د ښکېلو ټولو غاړو سره خبرې کړې دي او د نوي وزیر اعلی سره یې د هغه د کار او چیلنجونو په اړه هم خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حالاتو کې د بلوچستان غوندې یوې صوبې کې د حکومت په پرامنه توګه بدلیدل او په مری معاهدې عمل کول یو د ستاینې وړ کار دی. د مری معاهده د دریو ګوندونو ترمنځ شوې وه چې پکې دا فیصله شوې وه چې لومړی دوه نیم کاله به د بلوچستان نېشنل پارټۍ نه مالک بلوچ د صوبې وزیر اعلی وي، چې دا شان د بلوچستان د مسلو یو سهل راوزی او د باقی دوه نیمو کالو لپاره به په اسمبلۍ کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټونکی ګوند مسلم لیگ نون نا ثناء الله زهري ته د وزیر اعلی څوکۍ ورکول کیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه زمونه کتابتون ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې د حکومت په داخل کې یو شمېر کړای د سولې د بهیر مخالفت کوي، چې دوی په خبره له همدې کبله تر اوسه د سولې پروسه د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. بل لوري ته د خوست ځایي چارواکي د سولې شورا له غړو سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او له دوی غواړي چې له خپلو ممکنه لارو وسلوال سولې ته وهڅوي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د خوست د سولې کمیټې غړي وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د نړیوالو نژمنتوب او د نظام په داخل کې د دې پروسې پر وړاندې د ځینو کړیو مخالفت او نه همکاري د دې لامل شوی چې د هیواد ته د تلپاتې سولې راتګ ځنډنی شي. دوی زیاتوي هغه کسان چې د سولې لپاره د تماسونو هڅه کوي نو د ځینو فعالو استخباراتي شبکو له لارې ورته ستونزې جوړیږي او پر دوی د وسلوالو سره د اړیکو د لرلو تورونه لګیږي. د خوست د سولې د کمیټې رئیس مولوي حنیف شاه حسینی مشال راډیو ته د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې داسې یاد کړې.
نړیوال د حکومت د افغانستان سره کې متحد نه دي. دویم په داخل د حکومت کې بعض داسې خلک دي چې حکومت ځون ډېر نږدې ګڼي، لاکن په حقیقت کې خلک زوروي د خپل وطن نه مهاجر کوي. دریم علماو ته سپینګیری هغه خلک چې په قوم کې رسوخ لري هغه ته عام تام د افغانستان حکومت واک نه ورکوي.
قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران بیا د سولې شورا په ترکیب نیوکه کوي او وایي چې په دې شورا کې د هغو ډلو او افرادو تاثیر ډېر دی چې په خوای په داخلي جګړو کې برخه درلوده. دی له دې هم اندېښنه لري چې که څوک د وسلوالو سره د تماس نیولو هڅه وکړي نو د کشفي او استخباراتي ادارو لخوا وسلوالو سره پر همکارۍ تورنېږي.
حکومت نم سر غوښتنه دغه دو چې می کیمزوی ته نشي تلای. این دلته استخبارات موجود دی، بیا سل قسمه استخبارات یل تاول روری دغه روسی یل تا ورتوی چې پلونای چې په دل یارت لای دی دا د حکومت په مخالفت لای.
بل لوري ته خوست والی حکم خان حبیبی په خپل خبرو کې د سولې شورا د غړو لخوا ځینې وړاندې شوې ستونزې او ننګونې ومنلې، خو د سولې شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې دوی لپاره به د تماسونو او د تګ راتګ ټول شرایط برابر کړي.
ټولې هغه نقطې چې هلته نسبتا احساس نارامۍ کېږي هغه هلته به د سولې د کمیټې سفرونه شروع شي، د هغو مشرانو سره کښېنئ، ورسئ، انشاءالله اړین امکانات او سهولتونه به موږ درته مساعد کړو. انشاءالله زه باور لرم چې ستاسو سفرونه به لرې پرتو سیمو ته ولسوالیو ته کلو ته انشاءالله العزیز دا بی نتیجې نه دي.
د خوست د سولې شورا غړي داسې مهال د سولې د بهیر پر وړاندې یو شمېر ستونزې او ننګونې په ډاګه کوي چې د جمعې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د آسیا زړه هېوادونو د وروستۍ غونډې د نتایجو په اړه چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د پیلولو لپاره به تر راتلونکو اونۍ پورې عملي ګامونه واخیستل شي او په وینا یې چې دا خبرې به له هغو ډلو سره وشي چې د سولې غوښتونکي وي. افغان ولسمشر وویل پاکستان ورسره منې لري څو په خپله خاوره کې د هغو ډلو پر وړاندې اقدام وکړي چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال راډیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جو کرے دی مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوی تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
په کراچۍ کې میش د بلوچستان له ژوب سره لونکي پښتانه تاریخ پوه عبدالعلي غورغښتي یا غورغښتي د پښتنو تاریخ په یو نوی کتاب کې څېړل دي. دا کتاب چې لویا افغانیا نومیږي لیکوال یې د پښتون وطن د بیلابیلو سیمو تاریخي پس منظر او ورسره تړلې اړخونو ته کتنه کړې ده. د مشال رادیو خبریال محمد عمران د دغه کتاب له لیکونکي عبدالعلي غورغښتي سره غږېدلې او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلې ده.
د بلوچستان جوب سیمې سره تعلق لرونکو پښتون تاریخ لیکونکو عبدالعلي غورغښتي وایي چې د هغه کتاب لوی افغانیا یو تحقیقي کتاب دی کوم چې د پښتون وطن د شاوخوا شپږ او یا ځایونو تاریخ لیکل شوی دی. د ده په وینا چې د هغه ځایونو تاریخ پکې هم لیکل شوی کوم چې اوس یوازې نمونه پاتې دي.
که د جنوبي پښتونخوا غزه راواخلم جوب لورلایي تل زورستان سوی کوټه د پکچیت بیا که د خیبر پښتونخوا غ راواخم دیر اسماعیل خان پکې دی بنو کوهاټ سوات بنیر باجوړ چترال پېښور بیا د وزیرستان د علاقې دی د باجوړ علاقه ده د تیرا علاقه ده د کابل پکې دی غزنی پکې ده کندهار پکې دی هرات پکې دی بلخ پکې دی بیا قدیم څه کوم علاقې وي لکه زابلستان څه کوم علاقه ته ویل کېدو یا غور کوم علاقه ته ویل کېدو یا خراسان کوم علاقه ته ویل کېدو ویلکیدو د دې ټولو تقریبا ما لږ ډیر تعارف کړی.
د کتاب د ټایټل یا سرپاڼې په اړه نوموړی وایي چې دا د یوې تاریخي کتبې انزور دی کوم چې دوی د بلوچستان دوکۍ سیمې نتلونکې یوه لار باندې دریافت کړی دی.
کتاب باندې خاص کر ټایټل باندې یو کتبې تصویر ما ورکړی دی. دا د لولای د خاص دوکۍ ته لار سي د دوکۍ زخه یو روډ دی ډېر پخوانی ډېر قدیم او صحرا ده. په دې لار کې یو خصوصي تور یو کتبه والا چې د دې کتبې ته اوس پورې نه په تاریخ کې چا ذکر کړی دی او نه چا د دې دریافت کړی دی. موږ لاړو تحقیق هم کولی په تحقیق کې کلیوال سړی راته وویل چې په دې ځای کې یو کتبه ده په غره باندې یو کاڼی دی په دې باندې لیکای شوې ده. خو معلومېږي داسې چې دا یو زمانه کې یو قسم یو رسم الخط مروج و چې به هغه ته به خروخشتي خط ویلې. دا تصدیق نه کوي چې دا خروخشتي خط دی که نه دی خو البته دا خروخشتي ته ډېر نږدې خط دی.
عبدالعلي غورغښتي وایي چې پښتون یو زوړ قام دی او نن هم د بیلابیلو سیمو نه داسې آثار موندلې شوي کوم چې د دې قام او د دې سیمې په زوړوالي دلیل ورکوي. نوموړی مخکې وایي
د دنیا لومبني حد هر څه کوم آثار دی بالفرض که ته د ډایناسور آثار غواړې دا په دنیا په مختلفو ملکونو کې شته. البته په پښتونخوا کې چې کوم ډایناسور آثار پیدا شوي دي په جنوبي پښتونخوا په بارکان کې دا د دنیا قدیمترین او تر ټولو زیات د دې کوم آثار هډوکي دي د هغو په دنیا کې هم اثر نشته نه تر دې خوانست. بیا د غار د وخت مور او خو انسانان کله په غارو کې پاتې کېدو په مردان کې یو ځای دی چې کتابونو کې د هغه نوم شنګاو لیکل دي. په دې ځای کې چې کوم د غار زمند دی دریافت شوی دی کرم مکر پاک کې یو لس ادوار دی د دغه غار چې کوم زمانه ده په دنیا کې د دې هم اثر نه تر دې پخوانی. بل
خاغلی عبدالعلي غورغښتي د کتاب په اخره کې ست تاریخي تصویرونه هم خودلی چې پکې د هرات والی شهزاده کامران د انګريز د یو جاسوس موهن لال انزور د کوټه شالکو د کال اتل سوا یو کم سلویختم انزور د نواب حیدر خان وزیر محمد اکبر خان غازی او نور یو شمیر پختنو او انگریزانو تصویرونه پکې شامل دي. محمد عمران مشال ریډیو کراچی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو پښتو ګوري نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت په دې ورستیو کې پریکړه کړې چې د صوبې بېوزله او ناروغ هنرمندانو ته به د میاشتې 1.5 لک روپۍ د مرستې په توګه ورکوي پېښور میستي سندرغاړي او د کلتوري چارو شنونکي د حکومت دغه اقدام ستایي او ترغ غواړي چې د هنرمندانو د خیر ښېګڼې په برخه کې نور ګامونه هم پورته کړي پر دې موضوع دا رپورټ تاسو ته ورو د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنۍ مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنۍ پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي
هغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره هغه د خپل ثقافت سره دغه ټیم خدمت نشي کولای مو 30,000 روپۍ پر منت به وته ورکو دې کې د صوبې 500 کسان د ادب سره تعلق رکھنے والا مصوري سره فنکاران آرټیسټان دې نه علاوه مو 14 لک روپۍ نور پیمنټ شکرو حضرت الله صاحب ته 5 لک روپۍ ورکړې وګمان بي بي ته 2 لک روپۍ ورکړې دا دې دغه فنکارانو حق دا ان شاء الله رتلونکي جون پرې بده ته د پیسې ملويږي دې بعد هم دا کنټینیوس دوته ملويږي
باید ویل شي دې رپورٹ له بشپړېدو لګي ورځ وړاندې امجد افریدی د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سلاکار له دندې ګوښه کړل شو د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پختونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یو پخواني بیوروکریټ اعظم خان د تکرر په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغېزمن نه کړي
دا په تاریخ کې یو ډېر لوی قدم دی زموږ فنکاران چې دي دوی د خپلو بچو د تعلیم او د خرج خوراک او د اوسېدو د غم نه به لږ به هم دې آزاد شي بجلی او د ګیس د بل نه به لږ به هم دې آزاد شي خلکو باقاعده درخواستونه را لېږلي دي نو د هغه درخواستونو فهرستونه ساز شوي دي هغه به اوس را ټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي د امجد صاحب د تلو سره یقینا چې نقصان وشو خدا دې چې کالم خان ته تخوا شو او دا هغه په شان سړی را نغې زه دا ګڼم چې کار به بیا لږ تر کېږي هله به ودرېږي فلحال چې تر څو پورې اعظم خان صاحب شته زه دا کار به همدغسې دوام لري
د پښتو نومیالی سندرغاړی استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره یې له حکومت سره درخواست جمع کړې دی او په خبره چې دی خوښ دی چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړي نوموړی پر میاشتنیو پیسو سربیره له حکومته د نورو مرستو غوښتونکي هم دی
فارمونه مراد کې 30,000 روپۍ مې سپارا کړي دا د الله ډېر لوی فضل شو موږ وایي چې زموږ د ایراجم پریشي بل زموږ د وختونه ده چې موږ له زهینه راکړي مثال ډېر هم دي یو 5-5 پرلې زهره راکړي چې زموږ سر په سوري دي نن کده چاکو روپی نو هم خپل کور کې په کرایه باندې پروت دی دا ګیس دی او دا بجلی ده او دا بلانې دي میر ولا کا کار کیږي دا پکا دا چې موږ سره دي دا تاونو کې چې موږ زهره کې سرکاري او رالې آباد کې
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پختونخوا له حکومت ته د بیوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامدار مرستو غوښتونکي دي د دوی په خبره حکومت د موسیقي او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولای شي د سیمې د نامنې په خوځپلي ولستا د ساتیرۍ مثبتې موقع په لاس ورکړي
د سندرو
عامل.
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.